پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
په کابل کې د غرمې 12 بجې سوې. پی یو استودیو ته مو زه فریبا ظاهر هرکلی کوم. د افغانستان د ولسمشر هغه څرګندونې مو د دې خبرونې د سر موضوع ده چې ګردیز ته د سفر پر مهال له طالبانو سره د بهرنیو هیوادونو د ملاتړ په اړه کړي دي. په ځانګړي ډول هغه روسیې ته په اشاره ویلي چې د طالبانو ملاتړ کوي. د مشرانو جرګې ادارې پلاوي د دغو څرګندونو هرکلی کړی دی. نور مطالب هم لرو. لومړی د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه له نوري څخه اورو.
سر کې پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د امریکا د استخباراتو اداره CIA په افغانستان کې خپل پټ عملیات پراخوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي اوس د وخت رارسېدلی چې د ایران ملاتړي ټول هغه وسلوال چې په عراق کې د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې په ماتولو کې مرسته کړې له دې هېواده ووځي. د جاپان د پارلماني انتخاباتو غیر رسمي نتایج ښیي چې د صدراعظم شینزو آبه واکمن ائتلاف د پام وړ بریا ترلاسه کړې ده. د خبرونو تفصیل. د امریکا د استخباراتو اداره CIA په افغانستان کې خپل پټ عملیات پراخوي چې په دې هیواد کې زیات وسلوال طالبان ووژني. د خبر نیویار ټایمز ورځپاڼې د دو لوړ پوړو امریکایي چارواکو له قوله چې نمونه یې نه دي ښودل شوي د یکشنبې په ورځ ورکړی دی. د خبر له مخې CIA به د تجربه کاره مامورینو کوچني ټیمونه او قراردادیان افغانستان ته استوي چې د افغان ځواکونو په خوا کې سخت دریځي تعقیب کړي. دغه نوې هڅې چې د تنظیم چارې به د CIA د ځانګړو عملیاتو د برخې ملیشه افسران کوي د ترهګرۍ وړاندې د مبارزې د کوچنیو ډلو له لوري مخته وړل کېږي. CIA په افغانستان کې د خپل رول د پراخېدو په اړه دغه راپور په باب له څرګندونو ډډه کړې خو هغه که هغه عملي شي دا به په دې هیواد کې د دې ادارې په هڅو کې بدلون وي. له دې مخکې CIA په افغانستان کې خپل فعالیتونه د القاعده شبکې په لمنځه وړلو او د افغانستان د استخباراتو له ادارې سره په همکارۍ متمرکز کړی و. د افغانستان دفاع وزارت په تیرو 40 ساعتونو کې د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې طالبانو او د داعش سخت دریځو ته د درنې مرګ ژوبلې خبر ورکوي. د دفاع وزارت لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې دغه عملیات د ننګرهار، غزنی، کندهار، غور او هلمند په ګډون په 12 ولایتونو کې د توپچي او هوایي ځواکونو په ملاتړ ترسره شوی چې په نتیجه کې د طالبانو د یو سیمه ییز قومندان او د داعش د 200 سخت دریځو په ګډون 114 یاغیان وژل شوي، 19 تنه ټپیان شوي او 14 نور ژوندي نیول شوي دي. دفاع وزارت دغه عملیات وروسته تر هغې کوي چې په تیرو 2 ورځو کې د کابل په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې د طالبانو او داعش په حملو کې د ملکیانو په ګډون په سلګونو کسانو ته مرګ ژوبلا اوښتې ده. ټاکل شوی چې د امریکایي سرتیری بو برګډال په اړه د محکمې حکم نن اعلان شي. برګډال په خپل ګناه اعتراف کړی چې په افغانستان کې د دندې په مهال له خپلې پوستې په وتو سره د خپلو نورو ملګرو ژوند له خطر سره مخامخ کړی و. نوموړی په 2009 کال کې وروسته له دې چې له خپلې پوستې څخه ووت د وسلوالو طالبانو لخوا اسیر شو 15 کاله برمته و او په 2014 کال کې د اوباما د ولسمشرۍ په مهال له ګوانتنامو زندان څخه د 15 طالب مشرانو په بدل کې خوشې شو. بو برګډال تر عمری حبس پورې په حبس محکومې دی شي. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي اوس د دې وخت رارسېدلی چې د ایران ملاتړي ټول هغه وسلوال چې په عراق کې د اسلامي دولت سخت دریځي ډلې په ماتولو کې مرسته کړې له دې هېواده ووځي او د عراق خلک پرېږدي چې چارې په خپله کنټرول کړي. ریکس ټیلرسن دا څرګندونې له منځني ختیځ څخه د کتنې په ترڅ کې د یکشنبې په ورځ وکړې. هغه زیاته کړه هغه ایراني ملیشې چې اوس په عراق کې دي او اوس چې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې جګړه ختم ته نږدې شوې دې ته اړتیا لري چې خپل کور ته ولاړې شي. ټیلرسن چې په قطر کې هم تم شوی او ټاکل شوی په دې سفر کې له پاکستان او هند څخه هم کتنه وکړي په ریاض کې د سعودي عربستان او عراق د چارواکو ترمنځ غونډه کې ګډون کړی و. منځني ختیځ ته د ټیلرسن سفر د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د ادارې د هغو هڅو یوه برخه ده چې په منځني ختیځ کې ایران منځوي او د نفوذ د پراخوالي ایران لا منځوي کوي او د نفوذ د پراخوالي مخه نیسي. امریکایي چارواکي وایي په امنیت شورا کې به نن د هغو مفتشانو د کار د دوام په اړه رایه واخیستل شي چې په سوریه کې د کیمیاوي ګازو د کارولو د عاملانو د موندلو هڅه کوي. متحدو ایالتونو د یوه پریکړه لیک مسوده پر غړو ویشلې ده چې د ګډ تحقیقاتي میکانیزم په نوم په دې ماموریت کې د ملګرو ملتونو او د کیمیاوي وسلو د مخنیوي د ادارې د استازو په ګډون د مفتشانو د ماموریت د غځولو غوښتنه پکې شوې ده. ګمان کېږي چې دا پریکړه لیک به د روسیې لخوا ویتو شي ځکه روسیې ویلي دي چې غواړي په دې اړه له هرې پریکړې مخکې په دې اړه د هغه راپور جزئیات وویني چې د روانې پنجشنبې په ورځ به خپور شي. د دې ډلې اوسنی ماموریت د نومبر میاشتې په نیمایي کې پای ته رسیږي. متحده ایالات او متحدان وایي په اپریل میاشت کې د سوریې په خان شیخون سیمه کې د کیمیاوي وسلو حمله د سوریې حکومتي ځواکونو کړې وه، خو روسیه او سوریه وایي چې دا حمله د حکومت د وسلوالو مخالفینو لخوا شوې وه. د جاپان د پارلماني انتخاباتو غیر رسمي نتایج ښیي چې د صدراعظم شینزو آبه واکمن ائتلاف د پام وړ بریا ترلاسه کړې ده. د جاپان ان ایچ کی چینل د لومړنیو نتایجو له مخې چې نن سهار خپاره شول خبر ورکوي چې واکمن ائتلاف د ولسي جرګې 312 څوکۍ ګټلې دي. د جاپان د پارلمان ولسي جرګه 415 شپېته څوکۍ لري او د حکومت د جوړولو لپاره له 3 برخې څوکۍ په کار دي، خو د راپورونو له مخې د ای بی د ګوند رای تر دې هم زیاتې دي. د رایو بشپړ نتایج نن وروسته اعلانېږي. که دا بریا یقیني شي نو شینزو آبه به یوه بله 3 کلنه دوره هم په خپل مقام پاتې شي. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه. که غواړئ دا او ځینې نور خبرونه بیا هم ولولئ، د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو .org یا ازادي راډیو .com.
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل. د مشرانو جرګې ادارې پلاوی د افغان ولسمشر د غو څرګندونو هرکلی کړی چې ګردیز ته د سفر پر مهال په لومړي ځل روسیې ته په اشاره ویلي چې ځینې هیوادونه د طالبانو ملاتړ کوي. دغه راز په همدې اړه د سیاسي کارپوهانو تحلیل هم اورېدلی سي. د نورو مطالبو تر څنګ په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان 19 پروګرام لرو چې د اونۍ د نشه یي موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت لخوا د تیاتر له لارې د نشه یي موادو د زیانونو په اړه د عامه پوهاوي ته ځانګړی سوی دی. د خبرونه مو تر یوې بجې ته د ازادي راډیو سره اوسئ. ورزوته دې خبرونه د سر موضوع ته لکه چې وړاندې مې وویل، د مشرانو جرګې اداري پلاوی د افغان ولسمشر د هغو څرګندونو هرکلی کړی چې ګردیز ته د سفر پر مهال په لومړي ځل روسیې ته په اشاره ویلي چې دغه هیواد طالبانو ملاتړ کوي. دا چې د دې نور جزئیات څه دي هم تاسو سره د کابل سټډیو څخه واصل وسال د ټلیفون پر کښه دی. واصل وسال، که زما آواز اوري، تاسو سلامونه وړاندې کوم. تاسو اوریدونکو ته نور جزئیات ورکړئ چې مشرانو جرګې نور په دې اړه څه ویلي دي.
ډېره زیاته مننه فریبا جان، تاسو ته سلام، ټول اوریدونکو ته سلام. لکه څنګه چې تاسو ویلې، د مشران جرګې اداري پلاوی د ولسمشر د هغو څرګندونو ملاتړ کوي چې په پکتیا کې طالبانو ته وویل تاسو له هغه چا څخه وسلې اخلئ چې 1.5 میلیون افغانان یې وژلي. د دې جرګې دوی مرستیال آصف صدیقي وویل په افغانستان کې د جګړې شدت او دوام د سیمې د هیوادونو په ځانګړې توګه د روسیې د لاسوهنو له امله دی.
عزیز ما استقبال میکنیم و ملت افغانستان بر کنارش نشد است و ایره هیچ فرد افغانستان ایره فراموش نخواسته که ملت افغانستان یک از بدبختی که در افغانستان است علت اساسی عمدهش روسا است.
بله، نوموړی وایي افغانستان تل د سیمې هیوادونو ته د دوستۍ لاس اوږد کړی، خو د سیمې هیوادونو تل په افغانستان کې خپلو ورنکارو کړنو ته دوام ورکړی دی. کابل چاپ ورسپانو هم تر ډېره همدې موضوع ته کتنه کړې ده او تر ډېره ګردیز ته د سفر پر مهال د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په وینا یې بحث کړی دی. مسیر ورسپانې په خپل لومړي مخ کې لیکلي وو چې ولسمشر غنی پرون په ګردیز کې د خپلې وینا پر مهال ویل طالبان له هغه چا وسلې اخلي چې 1.5 میلیون افغانان یې وژلي دي. د ورسپانو په باور د ولسمشر واضح اشاره روسیې هیواد ته وه، او د ورسپانو ویلي دي چې د ولسمشر هدف روسیه ده چې وسلوالو ته وسلې ورکوي او دلته بیا وسلوال طالبان ورنکارې کړنې ترسره کوي. د ولسمشر د خبرو یو برخه به هم باورو.
اصلا مخرجن په دې وو چې ما لفظ سولې اوکه او دوی انتحاریان هر طالب او هر افغان لطالب نداره قاچاق برو دپاره، قاسی بینو دپاره، پردیل پره افتخار کوئی تل چان آسکه آخلی چی یو نیم میلیون هم برا میشهید کری وارون وخوی دا پشت نو دوک سگا چی دیس پولی پو مذاکرات کنار کی بین الافغانی لار نتیجه وارد نتیجه وارد کرده ده نتیجه وارد.
البته دا سرګندونه په تاسو حال کې کیږي چې په تیرې وونه کې سلګونو افغانانو ته په بیلابیلو بریدونو او چاودنو کې مرګ شوبله وخته چې د یو شمیرو مسولیت طالبانو واخیسته او د یو شمیرو دایښ اخیسته په غاړه. البته دا لومړی ځل نه دی چې دغه خبرې کیږي. لدې وړاندې هم افغان کارپوهانو، مدني فعالانو او عام خلکو روسیا په دې تور نه کړی چې وسلوالو ډلو ته وسلې ورکوي، سو په افغانستان کې خپل ورانکارو کړنو ته دوام ورکړي. بلې فرباجانې،
بله ډېره مننه کوم. وصل وسالو چې د مشرانو جرګې د ادارې پلاوي د څرګندونو په اړه راپور راکوه جزئیات راکول چې د افغان ولسمشر د هغه څرګندونو هرکلی کوي چې په ګردیز کې ویلي او په لومړي ځل یې روسیې ته په اشاره ویلي چې ځینې هیوادونه د طالبانو ملاتړ کوي. د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي د دې پر ځای چې ولسمشر په غیر مستقیم ډول د هیوادونو د مداخلې په اړه څرګندونې کوي، شته چې هغه مستند سي. د سیاسي چارو له کارپوه بصیر حقیر سره د ازادي رادیو همکار محمد حدیث پردیس د همدې موضوع په اړه مرکه کړې ده په ګټه به وره.
زه فکر کوم چې افغانستان په داسې وضعیت کې نه دی چې موږ خپل فیصله سره دښمنان ډیر کو کنه، خصوصا د ولسمشر د ادرس نه دغه په خپل باندې داسې خبره کول چې نور خلک را پارول کیږي په داسې حال کې چې موږ د کنټرول هغه سره ظرفیت نه لرو. نو دا یو رقم زمینی شکل باندې راپارول دي او ولو کاغې روسان یا ایرانین دي یا پاکستان خلک دي، پاکستان حکومت دوی که مداخله هم کوي صرف یو پاکستان ته تقریبا د 14 کلنه کې د ولسمشر ګرځي را دی خو همداسې باس کېده. همیشه لپاره د تور په پاکستان لګول کېده، هله چې د پاکستان حملات اوس بالفعل یعنی راکتی حملات کوي په افغانستان بخاور باندې ولڅو کې مخه نشنی ولې.
حقیر سه محترم، تاسو اشاره وکړه چې په داس شرایطو کې دا ډول سرګندونی یعنی مرسته نشي کولای له ثبات سره، خو تاسو هم شاهد یاستئ چې ګڼ ریپورټونه شته دي چې روسیا عملاً په افغانستان کې له طالبانو سره مرسته کوي، او دا موضوع څنګه کچیرته غک هم نه پورته کیږي نو څنګه کېدی شي د مسلې مخنیوي وشي؟
دا موضوع لکه څنګه چې پاویل کې په دې نوي دوره کې د ملګرو ملتونو سازمان د امنیت شورا د پریکړې په اساس باندې نړیوال ائتلاف جوړ شو، دلته افغانستان ته راغلی. هغه نړیوال ائتلاف کې یا د امنیت شورا په پریکړه کې په خپل روسي هیواد هم وو او دا غي موافقه باندې د عملیات شروع شوې دي. نو زه فکر کوم چې نسبت دې پورې چې په چا باندې تور ولګو خره چې هغه حقوقي مراجعو ته مراجعه وشي او شکایت وشي، اول دا موضوع باید مستدله شي چې واقعا روسیه د افغانستان د نظامي مخالفینو سره په کومه برخه کې څه ډول مرسته کوي، او دا د مستند کېدو نه وروسته ملګرو ملتونو سازمان د لارې نه کلاره شي. زه فکر کوم چې دا به ډېر حقوقي او ډېر تاثیرناک نسبت دې پورې چې موږ اشارتن یا کنایتن د شر دخلینا په یو چا باندې تور ولګو.
حقیقت سره روسي پښتنه ميدا کوله، تاسو ویل چې هغه حقوقي مراجعه او ته باید راجعه وشي، نو څه فکر کوي چې اوسنۍ حکومت دا توان لري یا دا ظرفیت تاسو کې ګوري چې دوی دې وکړي شي چې د مختلفو هیوادونو چې د مداخله خبره دلته مطرح کیږي هغه د مستند کړی شي؟
او فکر کوم چې مستند کېدل به ډیر ستونزمن ځکه نه کچې ته د وسلو مرسته د نظامي مخالفینو سره کې خود دې وسلې پاتې کیږي. کله نه کله انسان نظامی قوتونه د هغه څخه دغه وسلې نیسي، یا کله چې هغه په ځای باندې حمله کوي د هغه څخه پاتې کیږي کنه. نو په دغه صورت باندې چې دغه خپل یو په اسلام مستند کې دل چې وسله نو څنګه رااله د روسیې نه چې مثلا اوس ګریزبان وسله راځي خدا په خپل استناد ده.
د سیاسي چارو کارپو بصیر حقیرو.
هر تصویر کې زر خبرېسته، د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب @ rfeerl www.awr.org.
اوسم ورزو د وصل و سال خدا افغانستان اروند اقتصادي خبرنو.
د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت وایي سکل خی د تیر کال په نسبت د پستې او جلغوزیو په حاصلاتو کې ډیروالی راشي. د دې وزارت د ځنګلونو د برخې رئیس امان الله منیار ازادي راډیو ته وویل د نورو کلونو په پرتله د جلغوزیو پستې ځنګلونو ته د خلکو توجه ډیره شوې، نو د دوی لومړنۍ موندنې ښیي چې ښایي په روان کال کې د پستې او جلغوزیو حاصلات زیات شي. د ښاغلي منیار د معلوماتو له مخې تیر کال 28,946 میټریک ټنه پسته او 15,240 میټریک ټنه جلغوزي د هیواد له بیلابیلو ولایتونو څخه راټول شوي وو او سږ کال دوی تمه لري چې دغه ارقام لا لوړ شي. د کندهار د سوداګرۍ خونې رئیس نصرالله ظهیر وایي پاکستان په دې وروستیو کې د ټولو نړیوالو اصولو خلاف په افغان سوداګرو مالیه لوړه کړې چې سوداګري له ګڼو ستونزو او تاوانونو سره مخ کړي. د نوموړي په خبره تر دې مخکې پاکستان د انګورو د یو ټن مالیه 8,000 او د انارو 6,000 کلداري ټاکلې وه، خو اوس یې د انګورو د یو ټن مالیه 28,500 او د انارو 15,000 کلدارو پورې لوړه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سوداګریو صنایعو خونو د پاکستان د دغه اقدام په ځواب کې د احتجاج په ډول پاکستان ته د افغانستان د تازه میوو او سبو صادرات بند کړي. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو بوجۍ قزاقي اوړه 1,150 افغانۍ، د بورې 500 کیلوي بوجۍ 1,300 افغانۍ، د وریجو 3/4 بوجۍ 1,350 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1,180 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیټر پېټرول په 1,50 او 1 لیټر ډیزل په 6,50 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شازده سرای کې د زینو بهرنیو اثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 8.5 افغانۍ 40 پیسې، یو یورو 80 افغانۍ 40 پیسې، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 15 پیسې، زرینانی تومانه 14 افغانۍ او 10 پیسې، او زر پاکستانی کلداري 6.5 افغانۍ.
له وصل وصل څخه مو اقتصادي خبرونه واوریدل. اوس موضوع یوې نړیوالې موضوع ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وایي هغه وخت راغلی چې د ایران تر ملاتړ لاندې شیعه ملیشا خپلو هیوادونو ته ولاړ سي. د ټیلرسن د دغو څرګندونو د جزئیاتو په اړه اسمت سروان څخه پوښتم چې همدا اوس سره په سټډیو کې د ترن صاحب پروګرام ته شاد اخلي. آیا په عراق کې اکثره میشت بهرني ملیشا د کومو هیوادونو دي؟
په د امریکا اول خبر دادر ته چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن دا خبره په دې خاطر کړی چې د دې په وینا اسلامي دولت یا داعش وسلواله سختریزه ډله ځپل شوې ده. په سوریه او عراق کې اکثره میش بهرنی ملیشه د ایران نیمه دولتي ځواکونه دي، لکه قدس چې د سپای پاسداران څنګه ده. د سپاه دا ډله د بهرنیو هیوادونو لپاره ګمارل شوې ده، یعنی د دې ځواک وظیفه دا ده چې له ایران بهر که افغانستان وي، عراق وي، سوریه وي، او په هغو سیمو کې چې د ایران ګټې دي او ایران فکر کوي چې د نفوس ساحې دي، په هغو کې د ایران د ګټو لپاره جنګیږي. د په سوریه او عراق کې د داعش ځپلو لپاره ایران له بیلابیلو هیوادونو په ځانګړي ډول له افغانستان او پاکستان څخه یو شمېر شیعهګان استخدام کړي او جګړې ته یې لېږلې دي. ټیلرسن پرون یک شنبه په ریاض کې د سعودي عربستان له بهرنیو چارو وزیر سره په ګډه خبري غونډه کې وویل له عراق څخه بهرني جګړه مار باید نور ووځي او د عراق خلک پرېږدي چې پر خپله خاوره بیرته کنټرول ترلاسه کړي.
بله، آیا ایران د ټیلرسن د څرګندونو په وړاندې عکس العمل ښودلی دی؟
هو، د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د ټویټر له لارې د ټیلرسن د څرګندونو په ځواب کې ویلي که د ایران قربانۍ نه وای داعش به اوس پر بغداد حکومت کاوه. د دا غوښتنه په دې خاطر بې ځایه وبلله، یعنی چې نور د بهرني ځواکونه له عراق ووزي، په دې خاطر بې ځایه وبلله چې د ده په وینا د داعش په وړاندې دغو بهرنیو ځواکونو د عراق دفاع کړې ده. یعنی که دا ځواکونه د جواز ظریف په وینا په عراق کې نه وای، نو نن به بغداد هم د داعش په کنټرول کې و. دا په حقیقت کې یو ډول د عراق حکومت یو سپکاوی هم دی.
بله، ډېر مننه کوم سروان صاحب. تر یوې لنډې وقفې وروسته به خبرونه ته ادامه ورکړو.
شی ټول ملت ته ورپکوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالي ستاسو د نجات لار ده
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته وحسه
ملاقات اولی کې در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قام و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تک رایز
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام که هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلو رو بجو ده آزادی رادیو.
در ازادي رادیو هر ورځ د سهار لوو د ماښام تر اوبجو پورې پر منځنۍ سپه دولس شپږنوي او د اف ام پر سل اشار پنځه سپه په ټول افغانستان کې صاف اواز اورېدلی سي. دغه راز که د انټرنیټ اسانتیا لرې نو کولی سي زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه پر انټرنیټ هم واوري او هم مو راپورونه او مطالب ولولئ په تمه د ازادي رادیو ډاټ کام. لکه چې وړاندې په خبرونه کې مو هم د افغان ولسمشر څرګندونې واورېدلې. د کابل چاپ نننیو ورځپاڼو هم تر ډېره د افغان ولسمشر پر هغو څرګندونو تبصره کړې چې ویل کېږي په لومړي ځل یې مسکو ته د طالبانو د ملاتړ تور لګولی دی. همدې ورځپاڼو غټ ټکی حمید مومند راخیستی دی.
د کابل ورځپاڼو نن تر ډېره ګردېسه د سفر په مهال د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په وینا بحث کړی چې پکې د ورځپاڼو په وینا د لومړي ځل لپاره مسکو د طالبانو په ملاتړ تورن شوی دی. مسیر ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو سره لیکلی دی چې ولسمشر غنی پرون په ګردېس کې د خپلې وینا په مهال وویل طالبان له هغه چا وسله اخلي چې یو نیم میلیونه افغانان یې وژلې دي. ورځپاڼې لیکي چې دا لومړی ځل و چې افغان حکومت او هغه هم په دومره لوړه کچه د پاکستان تر څنګ روسیه هم تورنوي چې د طالبانو ملاتړ کوي. ورځپاڼه وړاندې د ولسمشر د وینا دا برخه راخسته چې ویلې دی دوی طالبانو ته د سولې لاس وروغت کړ خو هغوی یې ځواب د نورو په خوښه په ځان وژونکو حملو ورکړ. ویسا ورځپاڼې هم په خپل لومړي مخ کې پر مسکو اسلام آباد د ولسمشر دا انتقاد راخسته چې د طالبانو ملاتړ کوي. ورځپاڼه وړاندې د ولسمشر غنی د وینا دا برخه راخسته چې طالبان د پردیو په خوښه او ګټه جنګیږي. کنن ورځپاڼه د ولسمشر په حواله لیکي چې داسې مسله شته چې د خبرو او سولې د مذاکراتو له لارې حل نه شي. د هیټ آف ایشیا ورځپاڼې بیا لیکلی دی چې ولسمشر پر طالبانو د انتقاد تر څنګ چې د پردیو په خوښه جګړه کوي دا هم ویلی دی چې له دې سره سره به د سولې دروازې پرانیستې وساتي او دا ځکه چې دا د ولس خوښه ده. خو ورځپاڼې دا هم لیکلی چې ولسمشر دا ګوتڅنډنه هم وکړه چې طالبان د جګړې له لارې بریا نه شي ترلاسه کولی. هیواد ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې لیکلی چې را روانه اونۍ افغان ولسمشر به له هندي مشرانو سره د خبرو لپاره نوې ډیلی ته سفر وکړي. ورځپاڼه لیکي چې د دې سفر په مهال به دواړه لورې د خپل منځیو اقتصادي او سوداګریزو اړیکو د پراخولو په لارو چارو خبرې وکړي. نوې ډیلی ته د ولسمشر غنی د سفر په اړه دا راپورنه په داسې حال کې خپرېږي چې ټاکل شوی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هم نوې ډیلی ته لنډه منډه وکړي. که څه هم هیواد په دې اړه چې افغان ولسمشر به د امریکا د بهرنیو چارو وزیر سره وګوري او کنه سنه دی ویلې خو ویسا ورځپاڼې بیا لیکلی دی چې ولسمشر غنی له ریکس ټیلرسن سره د لیدنې لپاره نوې ډیلی ته ځي. ورځپاڼه لیکي چې ټاکل شوی و د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د هند او پاکستان تر څنګ کابل ته هم راشي خو د امنیتي ګواښونو له کبله سفر ځنډېدلی دی.
د کونړ چپیدرې ولسوالۍ قومي مشران د سړک قیر کول غواړي. د غوښتنه یې د کونړ چارواکو پر ځای د نورستان والی سره شریکه کړې ده. دوی ځکه نورستان ته مخه کړه چې کونړ کې د دوی ژغت مثبت جواب نه دی ویل سوی. په دې اړه نور جزئیات روحالله انوري راکوي.
د کونړ چپیدرې ولسوالۍ قومي مشرانو د نورستان له والي وغوښتل چې د سړک د خرابوالي ستونزه دې مرکزي حکومت ته ورسوي او د سړک جوړولو کې دې ورسره مرسته وکړي. دوی وایي د کونړ له لارې څو ځله د سړک کنډو کپروالي او خپل مشکلات حکومت سره شریک کړي خو تر اوسه کومه نتیجه نه ده ورکړي. نو اوس مجبور شو چې د نورستان په وسیله دغه مشکلات هوار کړي. د نورستان مرکز پارون ته غځېدلی سړک په چپه دره تیر شوی. د کونړ چپې درې ولسوالۍ اوسېدونکي وایي له تیرو 15 کالو د حکومت مسؤلینو ولسوالۍ له پامه غورځولې او د سړک په ګډون پکې د رغونې او بیا رغونې کارونه نه دي شوي. د یادې ولسوالۍ یو قومي مشر حاجي شیر عالم خان د څلورو قومي شوراګانو له نورو مشرانو سره یو ځای د نورستان والي ته ورغلي وو څو د نورستان ترڅنګ د چپې درې د سړک په خولو کې هم همکاري وکړي. هغه وایي د کونړ چارواکو سره په تیرو 15 کالو کې په لسګونو ځله د سړک خرابوالي مشکل شریک کړي خو هغوی ورته مثبت ځواب نه دی ورکړی.
لساته کسان دي دغه مخالفین جوړ کړی دي ځان ته دمه اصله کړی ده چې څوک راځي دا شاوخه دغه ځان ته خلک نصب کړی دي موږ نږدې ورسوالۍ ته لیږي او موږ د پام غورځولي.
د یادې ولسوالۍ یو بل قومي مشر مولوی محمد یوسف وای د کونړ چارواکو تل د امنیت نشټوالی په سرک د کارونو د پیل کولو لپاره تل بهانه نیولې خو دوی د حکومت او مرستندوی ادارو مسؤلینو ته ډاډ ورکوي چې که څوک د سرک جوړولو نیت لري نو د چپې درې خلک یې امنیت نیسي او هیڅ ډول خنډ به نه پیدا کیږي.
موږ هم د کونړ د محترم والی صاحب سره لیدل کتل کل یا غیر سره وعده کړل چې د کونړ په ولایت کې یو بل څه چیرې خیر فخیږي دا وزه چپې درې ولسوالۍ په سر کې استعمالو دغه وعده تر دې حینه تطبیق نشو. نه پیغام چې والی صاحب محترم پکې لاسرسی نه لري یا کوم مرضی او ته وعده نه ورکړلې چې هر مشکل دی. نو دغه موضوع موږ د ډېرو امیدونو باوجود تا ته مارس کوو ته هم زموږ وایي.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم له چپې درې ورغلو مشرانو ته وویل له مانوګي څخه د پارون تر اشتیوي پورې د سرک جوړولو او قیر کولو دپاره پیل کړو هڅو یې نتیجه ورکړې او ډېر زر به یې د رغونې چارې پیل شي.
سرک داسې وګڼئ چې علم الیقین دا شروع کیږي. نور نه سیاسي اراده کې کمبود شته دی، نه امکاناتو کې کمبود شته دی، نه په عزم کې کمبود شته دی، او دا به جوړیږي او دا به پخیږي.
د کونړ والی ویاند عبدالغنی مصمم بیا وایي چې دوی هم غلی نه دي ناست او د چپې درې ولسوالۍ ته د غزیدلي سرک سروي بشپړه شوې او د سرک جوړولې د روان کال بودیجې کې شامل شوې دي.
تر ماڑوگی پوری دا دیو پروجی تدارکاتی میری تتلی دی منگ دا ورائی دا شپک نوی کار پا مختیائی پلان کی دا پروجی هم نیولی دی.
خو د چپې درې ولسوالۍ مشران وای د کونړ چارواکو ورته څو ځله ویلي چې د سرک سروې سرته رسېدلې او ډېر زر به پرې عملي کارونه پیل شي خو تر اوسه کوم سرک نه دی لګېدلې. نو ځکه مجبور شول چې د نورستان او چپې درې د شریک سرک د خیر کولو دپاره د نورستان والي ته خپله ستونزه ورسوي. په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي دوی تل د خپلو خلکو ستونزې مرکزي حکومت ته رسولي خو دغه ولایتونو سره هلته د میری مور سلوک کیږي او د آبادۍ پروژې په لوی لاس د خند او ځنډ سره مخ کیږي.
دوستان اوس هم ورځو د ساينس نړۍ ته. په پام کې د طبي او امنیتي چارو لپاره د کوچنیو ذروي آلو د جوړولو په هدف د نړۍ تر ټولو قوي لیزر د وړانګو قدرت نور هم ډیر سي. نور بل عصمت تروان خبرو.
ټاکل شوې ده چې د نړۍ تر ټولو د قوي لیزر د وړانګو قدرت په $2 میلیون له 3 لک میلیارد واټو 15 لک میلیارد واټو ته زیات شي. د ساینس خبرونې د راپور پر اساس د امریکا د ساینس ملي بنسټ د نړۍ تر ټولو قوي لیزر ته دا بودیجه ځانګړې کړې ده. د مشیګان پوهنتون ساینس پوهان د نړۍ د نورو هیوادونو د څیړونکو په همکارۍ غواړي چې د هیرکولس لیزر چې اوس هم د نړۍ تر ټولو قوي لیزر دی د وړانګو قدرت له 3 لک میلیارد واټو څخه 15 لک میلیارد واټو ته لوړ کړي. شاید ځینو ته دا پوښتنه پیدا شي چې د دې کار هدف څه دی او یا یې ګټه څه ده. ساینس پوهان د قوي لیزر په وسیله د طبي او امنیتي چارو لپاره د ایکس د وړانګو او د زرو د تولید په خاطر کوچنۍ آلې جوړولی شي. د هرکولس لیزر قدرت له 15 لیزري پمپونو ترلاسه کیږي. د اوسنی لیزر قدرت یا ظرفیت په هر سانتي متر مربع کې 1 میلیارد تریلیون دی خو له درې لکه میلیارد واټو پنځه لکه میلیارد واټو ته د هغه د قدرت له لوړېدو وروسته به د لیزر قدرت له دوه تر درې برابره زیات شي.
دوستانو په دې سره ورسېدو د نن ورځې د خپرونې نیمایي برخې ته. اوس راسره نوري اسنوري په سټوډیو کې دی د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
د امریکا د استخباراتو اداره سیایی په افغانستان کې خپل عملیات پټ عملیات پراخوي چې په دې هیواد کې زیات وسلوال طالبان ووژني. د خبر نیویارک ټایمز رسپانډي دو لوړ پوړو امریکایي چارواکو له قوله چې نمونه یې نه دي ښودل شوي د یکشنبې په ورځ ورکړی دی. د افغانستان دفاع وزارت په تېرو څلېرویشتو ساعتونو کې د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې طالبانو او د داعش سخت دریځو ته د درنې مرګ ژوبلې خبر ورکوي. دفاع وزارت په خپله کړې اعلامیه کې ویلي چې په دغو عملیاتو کې د یو طالب سیمه ییز قومندان په ګډون د داعش د دوهویشت سخت دریځو په ګډون 116 یاغیان وژل شوي دي. ټاکل شوی د امریکایي سرتیري بو بیرګډال په اړه محکمې حکم نن اعلان شي. بو بیرګډال په خپلې ګناه اعتراف کړی چې په افغانستان کې د دندې په مهال له خپلې پوستې په وتو سره د خپلو نورو ملګرو ژوند له خطر سره مخامخ کړی و. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي اوس د دې وخت را رسېدلی دی چې د ایران ملاتړي ټول هغه وسله وال چې په عراق کې د اسلامي دولت سخت دریځې ډلې په ماتولو کې مرسته کړې له دې هېواد ووځي او د عراق خلک پرېږدي چې چارې په خپله کنټرول کړي. امریکایي چارواکي وایي په امنیت شورا کې به نن د هغو مفتشانو د کار د دوام په اړه رایه واخیستل شي چې په سوریه کې د کیمیاوي ګازو د کارولو د عاملانو د معلومولو هڅه کوي. او د جاپان د پارلماني انتخاباتو غیر رسمي نتایج ښیي چې د صدر اعظم شینزو آبه واکمن ائتلاف د پام وړ بریا ترلاسه کړې ده.
مننه کوم نوري اسنوري. دوستانو اوس هم د ژمنې سره سم د اونیز پروګرام د خبرېدو وخت را ورسېدی. د زهرو کاروان پروګرام خبرېدو ته چمتو دی. د اونۍ د نشي موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت لخوا د تیاتر لالاري د نشي موادو د زیانونو په اړه د عامه پوهاوي ته ځانګړی سوی دی. دغه پروګرام عبدالنافع همت چمتو کړی په ګډه وایو.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاود نافع همت او زما همکاران د زهرو کاروان خبرونه سره ستاسو په درنه خدمت کې حاضر شوی یو. د دې ونې په خبرونه کې مو د نشي موادو پر ضد مبارزې وزارت لخوا د تیاتر لالاري د نشي موادو د زیانونو په اړه د عامه پوهاوي له حال خبرو. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د ونې په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځو چې محمد ایاز ترنکی وړاندې کوي.
د نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز وایي چې په تیره یوه اونۍ کې د نشه یي توکو د 12 پیښو په تړاو 11 تنه نیولې دي. د دې مرکز ویان خالد موحد ازادي راډیو ته وویل دا کسان په کابل، کاپیسا، پکتیکا، ننګرهار، پنجشیر او کونړ ولایتونو کې نیول سوي او د سیه د عدلي او قضایي څېړنو لپاره نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته لیږل سوي دي.
په دې پیښو کې 19 کیلوګرامه هیروئین، 90 کیلوګرامه تریاک، 523 کیلوګرامه چرس او 3000 ډالر او کلداري هم نیول سوي چې دا مهال د سیه پادلي او قضایي مرکز کې تر سیړنې لاندې دي.
د ښاغلي موحد په وینا په نیول سوي کسانو کې یو ښځه او دوه نارینه ول چې غوښتل یې 901 ګرامه هیروئین د حمید کرزي له نړیوال هوایي ډګر څخه هند ته کاچا کړي. د هرات ولایت امنیه قومندانی وایي تیره اونۍ د دیار لسو بیلابیلو عملیاتو په ترڅ کې د نشه یي موادو د کاچاک په تور 14 تنه نیولې دي. د هرات امنیه قومندان محمد ایوب انصاری د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په عملیاتو کې چې د دوی پولیسو په خار او لسوالۍ کې ترسره کړي 6 کیلوګرام کریستال، 24 کیلوګرام تریاک او 6 کیلوګرام چرس نیولې دي. کاغلی انصاری زیاته کړ چې پر دې سربیره د هرات ښار له بیلابیلو سیمو څخه 112 تنه معتادین راټول او د درملنې لپاره ځانګړو روغتونونو ته انتقال کړي دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د بلخ د هوایي ډګر پولیسو یو کس له 1500 ګرامه هیروینو سره نیولی دی. د مولانا جلال الدین بلخي د هوایي ډګر د پولیسو قومندان خان محمد مطمئن وایي نیول شوی کس غوښتل چې دا هیروین په خپله خېټه کې هندوستان ته قاچاق کړي.
محمد ایاز تر نکو چې د نشې موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښه را اورولې. د نن په خپرونه کې مو ستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د افغانستان د نشې موادو پر ضد مبارزې وزارت لخوا د تیاتر په بڼه د نشې موادو د زیانونو په اړه د عامه پوهاوي لړۍ
موږ د عامه پوهاوي د پروګرامونو په وړاندې کولو سره وکولای شول چې ځوانانو ته پوهاوی ورکړو تر څو په نشو روغ نشي.
د نشې موادو استعمال د کابل پوهنتون چمنونو او لیلیو ته هم لاره موندلې ده. د دې اړه یو راپور لرو. د محتاجینو د درملنې څونه دولتي ټولنو د چتر په نوم یوه اتحادیه جوړه کړې ده. په دې اړه د دې اتحادیې له مشر محمد نصیب احمدي سره مرکه لرو. د غلام نبی په نوم یو معتاد ډېر افسوس کوي او وایي چې نشې هر څه ورڅخه واخیستل.
وړو نشه سدا دې کې هېڅ شی نشي کولای چې معتاد شي او ګیرېږي بس لاړې.
او د خبرونې په پای کې د پخوا په شان یوه لنډه ډرامه هم لرو. د افغانستان د نشې موادو سره د مبارزې وزارت د ښوونې او روزنې په مرکزونو کې د نشې موادو د زیانونو په اړه د عامه پوهاوي لړۍ پیل کړه. د دې پروګرام لومړی پړاو د پنجشنبې په ورځ د کابل ښار حبیبیلی سکی د تیاتر ډرامې په یوه ننداره پیل سو. د دې وزارت پالیسي او ستراتیژي مرستیال جاوید احمد قایم وایي چې په پام کې لري دا بهیر 12 نورو ولایتونو ته هم وغځوي. په ورته وخت کې د حبیبیلی سې مدیر سید شاه ازادي راډیو ته په خبرو کې دا پروګرام ګټور وباله او زیاته کړه که داسې پروګرامونه د ښوونځیو پر ځای په عمومي ځایونو کې اجرا سي نو تر دې به هم ګټور وي. په دې اړه زموږ همکار عباد الله حنانزی راپور چمتو کړی چې اکرام الله اکرامی وړاندې کوي.
د افغانستان له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت د نشئی موادو د زیانونو په اړه د عامه پوهاوی پروګرام لومړی پړاو د پنځشنبې په ورځ د یوې نندارې په وړاندې کولو سره په حبیبیا لیسه کې پیل کړ. د دې وزارت د پالیسي او ستراتیژۍ مرستیال جاوید احمد قایم د دې پروګرام د پرانیستلو پر مهال رسنیو ته وویل د نشئی موادو د زیانونو په اړه د عامه پوهاوی پروګرام به په ښوونځیو کې یوه نیمه میاشت دوام وکړي او د هیواد په 12 ولایتونو کې به د تیاتر ډرامو په وړاندې کولو سره عملي شي.
موږ
د عامه پوهاوي د پروګرامونو په وړاندې کولو سره وکولای شول چې ځوانانو ته پوهاوی ورکړو تر څو په نشو روغ نشي. زموږ لویه ستونزه د هغو دوستانو په اړه ده چې مهاجر دي او له ګاونډیو هیوادونو څخه په زور را اړول کیږي. له بده مرغه زیات شمیر یې په نشو روغ دي چې په دې سره په هیواد کې د احتیاط شمیر زیاتیږي. له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت تر دې وړاندې هم د عامه پوهاوي په برخه کې پروګرامونه عملي کړي ول چې یو ونه عامه پوهاوي ته ځانګړې کړې و. د دې وزارت چارواکي وایي چې د دوی د عامه پوهاوي پروګرامونو مثبت نتیجه ورکړې ده. یو شمیر خلک باور لري چې عامه پوهاوي د نشئی موادو کښت، تولید او قاچاقو د مخنیوي لپاره ګټور دی. د کابل د حبیبی لیسې مدیر سید شاه که هم دا پروګرام د ځوانانو په تیره بیا په ښوونځیو کې ګټور کار بولي خو دې ټینګار کوي چې د تیاتر دا ډول ډرامې باید په عامه ځایونو کې نندارې ته وړاندې شي.
د دې لپاره چې ځوانان په نشو روږدي نشي د عامه پوهاوي داسې پروګرامونه ښه دي خو په ښوونځیو کې زیات ګټور نه دي. داسې پروګرامونه باید په عامه ځایونو کې اجرا شي ځکه د احتیاط ستونزه هم هلته وي لکه د کابل پولیسو وخته سیمه او داسې
نور.
په ورته وخت کې د حبیبی لیسې یو شمیر زده کوونکي چې د نشئی موادو د زیانونو په اړه چمتو شوي ډرامې نندارې ته راغلي ول وایي که څه هم د نشئی موادو د زیانونو په اړه یې پوهاوی درلود خو د تیاتر ډرامې په لیدلو سره نور معلومات هم ترلاسه کړل.
دا ډېره مونږ ته تجربه ورځای و غیر تجربه په خپل سترګ ولیدل. مواد مخدر ډېر ضرر لري او ټول خلک توان نسوي باید دینه په کلکه منه وشي.
ځوان مدرسه متعلم د دولسم ټولګي د تیاتر لپاره راغلی و. مواد دا پند وخصم باید ټول ته وایي چې مواد استفاده مونږ کې چې ډېر ضرر لري.
افغانستان د 3.5 میلیونه معتادینو په لرلو سره له دې اړخه یو زیانمن شوی هیواد دی چې د کوکنارو کښت او معتادین ورځ په ورځ پکې زیاتیږي. د افغانستان د ولسي جرګې غړی محمد هاشم الکوزی په دې باور دی چې د نشئی موادو استعمال او قاچاق مخنیوي د افغانستان د نجات لپاره ضروری دی چې خلکو ته د عامه پوهاوي ترڅنګ د کوکنارو د بدیلي معیشت او د بزګرانو ستونزو ته هم پاملرنه وشي.
د زهرو کاروان
شنوار کوم پریکړه کړی که هر چا د نشئی توکو کښت
پیدا کی کې نشئی ماشوم پیدا کی
یو اړ دی کوټه
نه نوځي کله هم د کوکنارو بدل نشي
کی مواد سره مبارزه ګړندۍ او لا جدي شي.
هر شنبه د ورځې له 12 تر 1 بجې او هر دوشنبه د ورځې له 12:30 تر 1 بجې له ازادي راډیو نه.
درنو اوریدونکو، د کابل پوهنتون یو شمېر محصلین وایي چې په پوهنتون او لیلیه کې نشه کول یو عادي کار ګرځېدلې دي. دا محصلین وایي چې په عمومي ځایونو په تېره بیا د زده کړې په چاپېریال کې نشه کول پر محصلینو منفي اغېز لري. خو د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت چارواکي بیا وایي چې دوی پوهنتونونه او لیلیې په دقت سره څاري او که کوم محصل داسې کار وکړي نو له پوهنتون څخه ایستل کېږي. په دې اړه عبادالله حنازی راپور چمتو کړی چې رقیه علیزی وړاندې کوي.
افغانستان تر 3 میلیون ډیر معتادین لري. دا معتادین نه یوازې دا چې د خپلو کورنیو لپاره یو سرخوږی دی، بلکې ټولنه او بیلابیل دولتي او نادولتي موسسات یې هم له ډول ډول ستونزو سره مخ کړي دي. آن دا چې اوس نشو د افغانستان یو شمېر تعلیمي او تحصیلي ادارو ته هم لاره موندلې ده. د کابل پوهنتون یو شمېر محصلین په پوهنتونونو، لیلیو او عامه ځایونو کې د محصلینو لخوا د نشه یي موادو په تیره بیا د چرس استعمال د اندېښنې وړ بولي. د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي د دویم کال محصل هدایت الله وایي چې څو ځله یې د پوهنتون په صحن یا غولي کې یو شمېر محصلین لیدلي چې چرس یې څکول، خو هیڅ چا یې مخه نه ده نیولې.
زه پوهیږم چې محصلین په کوم ځای کې چرس کوي. سګریټ څکول خو یو معمول ګرځېدلی دی چې محصلین یې د پوهنځیو په مخ کې او آن په ټولګیو کې هم څکوي.
دا محصلین وایي چې په عامه ځایونو په تیره بیا د زده کړې په مرکزونو کې نشه یي مواد کارول ناوړه کار دی او پر هغو محصلینو بد اغېز کوي چې په رښتیا د زده کړې لپاره پوهنتون ته راځي. د مالجوي طب محصل بصیر احمد چې د کابل پوهنتون په لیلیه کې اوسیږي وایي نشه یي مواد نه یوازې دا چې د پوهنتون په صحن کې کارول کیږي، بلکې په لیلیه کې هم یو عادي کار ګرځېدلی دی.
پلیلیه کې یوازې سګریټ نه، بلکې چرس او نور نشه یي مواد هم کارول کیږي. هلته سګریټ آزاد دي، خو چرس او نور نشه یي مواد بیا په پټه استعمال کیږي.
یو شمېر محصلین وایي سره له دې چې دوی لیلیو ته د ننوتلو پر مهال د امنیتي ځواکونو له لورې تلاشي کیږي، خو بیا هم دې تلاشیو د نشه یي موادو مخه نه ده نیولې. د کابل امنیه قمندانۍ ویاند بصیر مجاهد بیا وایي چې د کابل پوهنتون امنیتي مسؤلین تر دې مهاله له داسې پیښې سره نه دي مخ شوي.
تر اوسه موږ له داسې پیښو سره نه یو مخ شوي چې ګواکې په کوم پوهنتون کې دې نشه یي مواد استعمالیږي او پولیس دې هغوی لیدلي وي، خو مخنیوی دې نه وي کړی. کله چې چا اړیکه نیولې، شکایت یې کړی او پولیس خبر شوي دي، نو اجراءات یې کړي دي.
له بلې خوا د لوړو زده کړو مسؤلین وایي چې دوی پوهنتونونه او لیلیې په دقت سره څاري. د لوړو زده کړو د وزارت ویاند قهار جواد که څه هم په پوهنتونونو او لیلیو کې د نشه یي موادو د استعمال او نه استعمال په اړه څه ونه ویل، خو وایي چې دا عمل د پوهنتونونو څخه د محصل د ایستلو لامل ګرځي.
سګریټ
متاسفانه معمول بده مرغه چې سګریټ کول معمول ده او موږ له دې ستونزو څخه د خلاصون پر لارو چارو کار کوو. خو د چرسو او نورو نشه یي موادو د استعمال په اړه د لوړو زده کړو له مقررې سره سم هر محصل چې په پوهنتون یا لیلیه کې د نشه یي موادو د استعمال په تور وپیژندل شي، له پوهنتون څخه د ایستلو تر حده جزا ورکول کیږي.
د وړاندې شوې شمېرو له مخې دا مهال په افغانستان کې تر 3 میلیونه ډیر خلک په نشو وخته دي چې ډیری یې ځوانان دي. د نشه یي موادو د زیانونو په اړه د پوهاوي نشټوالی، بیکاري، بېوزلي، ناامني او کورني جنجالونه هغه عوامل دي چې یو شمېر ځوانان یې په نشو وخته کړي دي.
د کابل پوهنتون په لیلیو او چمنونو کې مو د نشو په اړه د عبادالله حنازی راپور اورېده. په افغانستان کې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې پر نړیوالو او نادولتي ټولنو ادارو سربیره یو شمېر نادولتي ټولنې هم کار کوي او د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې مرکزونه لري. په دې وروستیو کې له دې جملې څخه څو نادولتي ټولنو یې د چاته په نوم یوه ګډه هسته یا اتحادیه جوړه کړې ده. موږ د دې اتحادیې له مشر محمد نصیب احمدي سره مرکه کړې او په پیل کې مو ځینې پوښتلې چې د دې اتحادیې اړتیا څه وه.
د چتر اړتیا دا وه چې موږ څنګه کولای شو چې خدمات معیاري هم کو او زیاتې هم کو او هماهنګي رامنځته کو، هغه د حکومت سره، د ټولنو سره او د تمویل کوونکو سره.
په دې اتحادیه کې کومې نا دولتي ټولنې راټولې دي او دوی کوم فعالیتونه کوي؟
په دې چتر کې اوس فعلا اته مؤسسې شته چې هغې کې نجات سینټر یا د نجات مرکز دی، د افغاني ښځو مؤسسات لکه ایس ایس ډبلیو ودان مؤسسه پکې ده، ای ایس پی، ای آر سی، او ایس ڈی، او ایچ ایس ایس، دغه اته مؤسسات د دغې ټولنې مؤسسین دي.
ټول یو ډول فعالیتونه کوي او که خپل منځ تفاوت لري؟
دغه مؤسسات په ډیرو ساحو کې کار کوي، خو یوه ساحه مشترکه ساحه هغه د معتادینو تداوی او د مخدره موادو کنټرول په باره کې دوی ټول مؤسسات پروژې لري، کارونه کوي.
تاسو چې کوم هدفونه ټاکلي وه، هغه هدفونه کې مو کوم هدفونه ترلاسه کړي دي او تر کومه ځایه پورې تللي یاست؟
مونږ اوس فعلاً ډېر لږې لاسته راوړنې لرو. هغه دا دی چې مونږ خپل د اعضا په یو توافقنامه باندې سره راضي شوي یو. مونږ د ډونرانو او د دولت د بعضو ارګانونو سره مرکې هم کړي او هغوی ته هم ځانونه ورپېژندلي.
آیا داسې ځینې نورې نا دولتي ټولنې هم شته چې تاسو ته ورته فعالیتونه لري خو ستاسو سره په دې چتر کې نه دي؟
بله، داسې نورې مؤسسې هم شته چې هغوی د نشه یي توکو په تداوی کې یا په نورو بعض اړخونو کې کار کوي. هغوی اوس فعلا موږ سره عضویت یا غړیتوب نه لري. په آینده کې که هغه معیارونه هغوی پوره کړي نو موږ هغوی ته هم هرکلی وایو.
بودیجه یا پیسې د کوم ځایه په لاس راوړي؟
خپل چتر بودیجه نه لري، دا د غړي مؤسسې د دې د بعضې مصارف په غاړه اخلي. لیکن مونږ اعتیاد په باره کې چې مونږ کار کوو، تداوی کوو، هغه مونږ بعضې مرستې لکه د آینل نه مونږ مرستې لرو. مونږ سره د ملل متحد د مخدره موادو کنټرول هغه سازمان یا یونو ډی سي هغه یې کوي.
په مجموع کې په دې وروستیو کلونو کې له افغانستان سره د همدې مرستې لږ شوي دي. ستاسو پر فعالیتونه باندې څومره منفي اغېز کړی دي؟
افغاني مؤسسات تر اوسه پورې خپله عمده بودیجه په خپله نه شي تهیه کولی. دغه د دغه پروژو د دغه تمویل کوونکو ممالکو لخوا موږ ته راکول کېږي. نو که کله دا کومکونه کمیږي زموږ په خدماتو دا اثر گزار دی. خو چتر یو دا مسله هم په خپل اجنډا کې نیولې چې څنګه مونږ کولای شو چې کله چې کومکونه کمیږي د کمو کومکونو نه زیاته استفاده وشي. یو د هغه مسلو نه چې مونږ پی باس کړی هغه دا دی که مونږ وکولای شو چې هغه مالدار کسان چې هغوی معتاد دي او هغوی خپله رغونه وغواړي هغوی ته د فیس په مقابل کې مونږ تداوی ورکړو او هغه فیس د دوی بیا هغه چاته چې هغوی غریب دي او ناتوانه دي د هغوی تداوی ورباندې وکړو. که مونږ وکولای شو چې شخصي کلینیکونه هم برابر کړو چې په عین وخت کې مونږ دغسې مسایلو باندې هم باس کړی چې مونږ وکولای شو داسې پروژې هغه مونږ طرحه کړو چې هغه مونږ ته په مقابل کې یو څه پیسې مونږ لاسته راوړو او هغه پیسې بیا د معتادینو په تداوی کې مصرف شي. لکه د موټرو د ترمیم ورکشاپ، بعضې رستورانتونه، زموږ بعضې غړو بعضې وړې وړې پروژې په دې کې عملي کړي هم دي او هغه پیسې راځي دوی د معتادینو په تداوی کې ورنه کار اخلي. زموږ بعضې نورو غړو وړو وړو رستورانتونه هم شروع کړي.
چتر په نوم سره د نا دولتي ټولنو یو اتحادیه هم جوړه کړې ده، هماهنګي هم رامنځته شوې ده. بیا هم د معتادینو شمېر ورځ په ورځ مخ په ډېرېدو دی. آیا ستاسو د فعالیتونو دغه کیفیت چټ دی او که نور عوامل لري؟
دا ډېر یو غټ ملي ستونزه ده او دا خدمات چې موږ عرضه کوو دا هم د کیفیت په لحاظ نړیوال معیارونه نه دي سره کړي او د کمیت په لحاظ دا ډېر کم څه دي. زه فکر کوم دې ته ډېر غټ پروګرامونو ته ضرورت شته. هغه عناصر چې دلته معتادین زیاتوي هغه عناصر په افغانستان کې ډېر زیات دي. موږ ته ډېر ضرورت دی چې موږ خپل خدمات هم معیاري کړو او کافی اندازه بودیجه هم ولرو او زموږ د حکومت د خوا او نړیوال حمایت هم ډیر ضرورت لرو.
د معتادینو د درملنې په برخه کې د څو نا دولتي ټولنو اتحادیې له مشر محمد نصیب احمدي سره مو مرکه اورېده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان
سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د کابل ولایت غلام نبی په 15 کلنۍ کې چرت شروع کړل. د هجرت پر مهال په پاکستان کې په پوډو راخته سو او له 16 کالو راهیسې نشه کوي. دا چې دی په دې موده کې له کوم ستونزو سره مخ شوی دا بخپله د دل خلې واورو.
انده از چرسیان بناست سنغاره ته دا دوک به څه خوسته دا به موږ په سګمو باندې ولاید بس نو سهار اله دی به د چرسو سیګریټ خطا کنه د اخري دی بل اړه ته هغه مونږ را واخسته پس موږ د دریا واړه راکان انځل اسکارانو پس پم دی کې هر اله بل بل سیګریټ هم خپل اړه کومه نده سپته سی چرسیسو په خور په من دای کیم کار کاو الته وان دیوال سره مخ سم ما متا دو په اوتا کې را سره په سیګریټ کې د سی مواد کار کړیو هیروینو یو ورځ زم دا مواد ما مر سره کاش کې زړه می خراب زړه می راځي کې بیا می نو هر ډیر وخت بیا می یو ورځ وره سی ورځ می ځان سره په کار وکم اره کدا شي کې ستدا وې بل اخر ما سبات نو هم خو سی تقریبا لاس یو لس بجیسوی سی پا ما بانی دیا دار دراغی لکتر تا لانما لکتر هم بشکاری چی راتا بود که خو کاری وارو نکه سی بیل آخر هم اگه الکسر هم مخصوم از اخو حالا دخستی من دیوالا میدان شای کاش کسی کاش میکر جور سما دیر دا بس مسیحاتی وار بسی لانما ومی وار پودر و نشا سی دا دیکی ایچ شای نسی که وارا سی موتاد سوی او گیری کی بس لانه دیر کریوان ما شل کار آوری وار لمونز و دست و دین نواتل ہے دنیا نا خبر ہے اعتبار ہم للا سوار کے بدن ہم للا سوار کے اعصاب ہم للا سوار کے چوک مان دیوالان و آغام رانا لریسو لکار سمنگ للا سوار کے ای مورور پا سعودی کی وقت کان خلق ورطوری سیدا سرائی خود بخیاتی للا بین واتل ہے دیما تا ایزا و ایزا در لے گا ما پاسپورٹ و آغام جوڑ کر سی کلا ای پرواز وقت بعد دغه وخت کې ما حساب کار پرې خود ما ویل پالت بعد ده شای نه ده وسنګ کوم تیرې په نار شې ام فارس کوم پاته سم ما تقریبا یو لک او 3000 دغه سه 2 لک پورې ما تا واند ته ورور سو ته تا بعد له لانی سې در په دې پله کې موږ ځای نه جوړ کړو جګ جګ یو قدم پاس جایو یو را سهلا را نو دا وب کرا کرا د کی کا پته کی کده سره لري د دې موږ د څه په کار نه کاوه چې دا وب په دومره راځي کی سي ځان پول به مونږ نيسي کیم کاته کی نو اینه موږ نام نه پاتې موږ کمزور یو ډور خراب کړیو هغه وب په دې پله کی د سي تیز دی یو دوړ په یو لاړ تا دې وړ دی کو بس بیا زور وار شای د لاس وته دی ریچ شې نه څه کوله خلکو را باسري نه وای وړي لري مړ
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې په خپل وار د ظاهر کاروان خبرونه ورستي برخه تراغلو. په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. کیسه دا چې د زرغونی میړه د پډورو په کارخانه کې کار کوي. کله چې دا هغه میړه په کور کې نه وي نو هغه سخت ناروغ وي. زرغونه د ناروغي تر څنګ حیرانه ده چې دا په څه ډول ناروغي اخته شوی. دا چې د هغې د ناروغۍ علت به څه وي دا به په ډرامه کې واورو.
خزی په دې ورځو کې بل ډول راته ښکاري.
څنګه درته ښکارم؟
رنګ دې زیړ شوی او ډنګره شوی هم یې. ناروغ خو به نه یې؟
ناروغه یمه، ټول ځان مې درد کوي، خوا مې ګرځي، سر مې ګنګ سوي.
نو نن خو د سهار راهیسې شکر روغ جوړی. دا د سپوږمۍ ته داسې سپینه ښکاري لکه سپوږمۍ.
رښتیا هم چې خوشحاله یمه.
او نو چې زه په کور کې یم څنګه به نه یې خوشحاله؟
خوشحال خو بس تال خاطر یم، خو نه پوهېږم چې جوړه ولې یم.
دا دې ودلیده چې کله زه کور ته راشم نو جوړه شي او چې کله زه نه یم ناروغه وي بیا.
ته ټوکې کوې، خو زه رښتیا درته وایم. په کومه شپه چې ته په کور کې نه یې نو ما ته تر سهاره د بدن له درد خوب نه راځي.
ولې زه درته لکه چې د درد ګولۍ ښکارم که څنګه؟
ګولۍ مې مطلب نه ده، ما ویل چې په غږ په آرامه یم.
دا ما نمه چې ته به آرامه یې، خو که رښتیا درته ووایم زه نه آرامه یم.
ولې نه آرامه یې؟
تا تل همدا نصیحتونه راته کوي چې د پوډرو په کارخانه کې کار م کوه، دا م کوه، هغه م کوه، نو څه شی وکړم؟
نو دا خو ښه درته وایم، ستا د لاسه ښځې ما ته پیغور راکوي، وایي میړه دې پوډري دی.
د ښځو خبرې پرېږده، اوس دې خپله وویل چې زه خوشحاله یم.
خوشحاله خو یم، مګر
مګر څه؟
په کومه شپه چې ته په کور کې یې ولې زه جوړه یم؟
یاره ښځې، اول خو دې د درد ګولۍ رانه جوړه کړه، بیا د دې راز پوښتنه رانه کوي چې ته په کور کې زه ولې خوشحاله یم. زه څه خبر یم چې ولې خوشحاله یې؟ زه خو څه ډاکټر نه یم.
دکتر صاحب اجازه ده؟
رازه رازه خوری، څنګه سو ماینا دی وکړل؟
هو او میکرل
ته راکه
دا دی وخل.
عجب ده،
څه شی عجب ده دکتر صاحب؟ څه نصیب دی؟
تو خو به کوم نشه نه کوې.
څنګه نشه؟
مطلب سیګریټ، نسوار، تاریاک او داسې نور؟
نه نه دکتر صاحب، زه هیڅ ډول نشه نه کوم.
په کور کې مو بل څوک نشه کوي؟
میړه مې پوره دی دی.
تا ته خو به کوم وخت هیروین نه وي درکړي؟
نه ډاکټر صاحب، هیڅ وخت یې نه دی راکړي.
میړه دې څه کار کوي؟
د هیروینو په کارخانه کې کار کوي.
میړه دې څو ورځې وروسته بیا کور ته راځي؟
دوه درې ورځې وروسته کور ته راځي.
د کار لپاره بیا کوم خاص کالی اغوندي؟
نه، په هغه کالو کې چې د پوډرو کار کوي هغه کالی اغوستې وي کور ته راسي او ویده سي. کله کله یې هغه یو جوړ کالی لس ورځې هم اغوستې وي.
ښه، په کومه شپه چې ته مېړه دې بیا په کور کې وي، بیا هم دغه تکلیف لري؟
نه نه، هغه شپه روغه جوړه یم، بس په کومه شپه چې دی نه وي زه نه جوړه یم.
بس پوه شوم چې ته څه مریضي لرې.
په څه شي پوه شوې؟ زه څه ډول نه جوړی لرم.
خورې، ته په هیروینو اخته شوې؟
څه شی؟ زه په هیروین اخته شوې یم.
هو خورې، له بده مرغه چې ته هیروینی شوې.
نو ما خو هیڅ وخت هیروین نه دي څکولی، څنګه پرې اخته شوم؟
سمه ده خورې، تا به نه وي څکولی، خو ستا د میړه کالی په پوډرو باندې لړلی وي او تا ته نږدې کېږي، او د وخت په تېرېدو سره ته په پوډر وخته شوې.
وای خدایا، کور مې خراب شو، خدای مې دې کونده کړي، خدای دې دای خراب کړي. خپل ژوند خو یې تباه کړی و، زما ژوند دې هم را تباه کړ. زه به دا واړه واړه بچي څنګه کوم؟ تا خو موږ ټول په لوی لاس وژلو، تا ولې زموږ سره داسې وکړل؟
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو، د دې اونۍ د ظاهر کاروان خپرونه هم دومره وه. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای پامان.
رے بار زر شارا تحال اوایا، رے
بار سر شارا تال وای چی بیا سکی سی تم میرا لے چی بیا سکی سی تم میرا لے سکی تم میرے ول ولے را لے سکی تم میرے ول ولے را لے اوخ کی تم بلے ولے را لے اوخ کی تم بلے ولے را لے سکی تم میرے ول ولے را لے سکی تم میرے ول ولے را لے